السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل. نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوی ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمیر ډیر لوړ دی. پرونی ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکیه پولیسو لشتل لژا سل افغان پناه غوښتونکي نیولې او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتل لژا دولسته مړه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خبريالانو یو نړیوالی مدافع ټولنې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنی اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندیو وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرشوبلې پیشه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسئولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وای ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خانولا شجاع د سرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو په ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولې او د میمنی ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشي لیدلې دي. راپورونه وایي د ترکیه پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمنی خبری آژانس د ترکی رسنیو په قول ویلي، پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان شار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمېرې شاوخوا درې میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. په ترکیه کې د ډیر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لک ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیس کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیس کې د روسیې د پلوی بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په میاشت کې ویلي و چې د لوهانسک او دونیسک 15 لک 20 زره اوسیدونکي روسی پاسپورتونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لږه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور لمخي د هینان په مرکز جینګجو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمزکی لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریه د بشری حقوقو د سار د لوی د سوریه په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې راي حبدارز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبری آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندی د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
غواړی دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه تور شي azadiradio.com آدرس ته زموږه غل azadiradio نه اوري راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاریخوالي د ژر پایت رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویا نت پرایس په یو خبري ناشته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبري هم مثبت بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربند غوښتونکو د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربند په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالي پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پر نو وخت په خپلې خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالي ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکو موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولست شل کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې نورین 40 کاله کېږي د افغانستان خلک تر ډیره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې درمنځ کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
خغلی پرایس د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیری شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلیسی. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه سفارت په رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 20 کلونو کې لاسترولنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربند ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو مګر بلا کوم قید او شرط څخه.
میرمن انوری وای چې ک اوربند وسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربان موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه په هوکړه کې واضح شوی ده.
بل کابل ادارې هم منلی ده چې بین الافغاني مذاکرات د پرمخول لپاره د دوه توافقنامه اصل کې د اوربان په اړه خبره راغلې ده. په اوربان نزد بحثونه شوي چې باندې به پورا کامل او بشپړ اوربان به دی هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي دغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي دغه نه وروسته به بیا اوربان کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی د دې هواد په ډیرای ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
و موردل چې امریکا او دغه راز افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې دوربان لپاره خده چې د دوه توافقنامه عملی شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نګدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړپوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په دوحه کې البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډیر خلک ترې ناهیلي شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یوه بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنې روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یوه آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې دی. ځایي اوسیدونکو وایي د جلالا په نوم د مرکز او شاوخوا پوستو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بل اخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کول اردو د دوهمې پلی لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحبي به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکه پرې شوی او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه سند ویلي. دا یادونه ورده چې لتیری وینیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړي او همدا رازي د یادی ولسوالۍ ترڅنګ د ناړې برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غزیدلې لار هم بند کړي، چې لامل د یاد ولسوالۍ وسیدونکو د خوراکي موادو، درملو کمی او نور ستونزو سره مخ دي.
و مریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاسته په تیرو څو میاشتو کې ورغلې دي. اوس په راپور کې دې ته کتنه کوي چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولې د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځي ښایي د تیر وخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمیر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بیلابیلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتک شته.
کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وو. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډول میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولای له کور څخه بهر ووځو. اختریزي جامې مو نه دي جوړې کړې، موږ هیڅ نه شو پوچې اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي، نه اختریز دسترخوان درو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تیره کړه، نن هم.
د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دای وای
اختر څنګه تیر کړ د پرون ماته زما مومنان وای وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو مال زه الله مې ربانه دی خدای دې دې غټ خدای دې موږ ته شس لره کړې ایس پر دنیا دې چا مده کې نه لروښنه نه دی
خو د جینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر د نور اخترون په پرتله ډیر توپیرونه لري د میدان وردګ ولایت د سیدابات ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
ایمو په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته ځکه چې یو د بلدی کلی سره مړی ژوندای ترګینات ټکاله میمونې د شان دي او ځکه دوی خطر مده وی چې څوک په ټکرې کې هم سي په جوابو کې هم سي چودرې کې هم سي ما محرم ورسوي په هر هفته ما ډېر کده ای دونه کې ډېر کده میمونې دي د ټکالې دي په نوبات باندې کوم مثلا خزي الای دی وی نری نه الای دی وی مشمون ته مثلا د خدیت میبیبي میوام دي درې رقم خسر کیږي غټون ته یو رقم ځوانون ته بل رقم
د افغانستان په یو بل برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړی ورځ ون منځله خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کته هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود
مردم نماز هم خواندن قربانی هم کردن منتظر
خلکو د اختر منځ وکړ قربانی هم وکړې دیوبل کورون د لاړل خلکو د خپل خپلوان سره لیده کاته وکړل دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته د خلکو ځورول هم نسته مګر دنه په شهر کې خلک اندیشمن دي ډیر خلک له شهر نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندیشمن
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري هغه ایده چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوی ده
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوریدونکو را سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو وسم راځو دی چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکی غاړو بازار خراب کړی دی
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکو ده د پښاره ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري دا وای اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي
خو ستر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنازه کې ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي ګراني هم جنو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وای لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدی لاري ډېرې میرمنی خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان زیات دي
په تلفون رقم پر کوم ورسنه کیږي چار پنځه شبات دي بس پر پښې مش خپل ماشين نه لرم دا ټول لاسی د عمل کې د لاسی غاړو یا لاسیګار خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دی خلګیا غون ماشني غار په دې باندې کم تاسو نه ساتل ول د ډیر وخت د لید غار خو مرداس کو چې چکران اورو بیا مشکل شو سر کو هغه سره مشکل څه به سر کو خامکونه په اقتصادي وضعیت مو سر سر نه کوي دا وس کندهار شنه ول سوالی کیم سایلمن تم چې ورېم شه درغه تانو ته داینل ملموجه وی تر کو غیلو سنور تر کو دار کم دی
د ماشيني غاړو د یو کمپني مشر رازي حیدری منی چې ماشيني غاړو پر لاسي غاړو غیس کړي د دې په وینا د غاړي پلان بخکی جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي ځکه دغه غاړي لا تاسو افغاني څخه تر 2000 افغاني پوري په شخامک سره پلورل کیږي. دغه په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له لس زره افغانیو تر شل زره افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړي کولی سي په څلور ساعتونو کې جوړ سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
دارد، یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیامت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه اته سوه تر دوه زره افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له لسو تر شلو زرو افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په هند کې د کورونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمي شمیر لس برابره ډیر دی چې په کورونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې څلور لکه شاوخوا کسان په کورونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگټن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 14 زره دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري، د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري، د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول او تدې او زول سوال سم کال څلور سوم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او د یوالي اختر کې الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
د رادیو ازادۍ له طریقې ټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرابیم له زابل ولایت چې موجود سره څنګه دا پیغام ستوم په کابل کې کوم غونډه د وسوال طالبان او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و، خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره بې نتیجې پاتې ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی ته کیم. لوی جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سعودي د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان او ورن افغانان بل خصوص افغانان وروه تغیر د اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغوښتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورن.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاثم د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباج په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول ها قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدس د نجرا کوي. ژوندۍ دی وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دویم نیمایی که درته دوه اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اسمت ساروان ته به وار وار کوچې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع دلیل امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیرنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندیو ویشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قماندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې کړې دي. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لژه 12 کسان وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشا وژل شوی دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه تر راستون شو.
زموږه ازادي رادیو نه اوري چې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږه ویبپاڼه ته ورشي پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. هوسم لجمن سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري او اساسي حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سرتاس ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شم کې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنو په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدید دی، هغه ژبنې دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا یانسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوی حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق خاصه شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې ځکه هغه ته غدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولي شي د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن مسرنه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې د روغ انسان په شان ته دوی داغه وکي دا کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برا پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کېږو څنګه نه کېږي، ستاسترګي چیري کېږي، ستاده کېږي، ستاغه کېږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اختر په ټوک ټوک راغای اختر په ټوک ټوک راغای نه مې کالیشته نه دی غاړې امیلنه پخترونو کې تاګراتک لڅ وخت را پدې خو دود دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره په مشترکه تور سره وی
دې ورسته کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د په خپ چیر ډلېز ګرځیدل او یو د بل کور ته ورتل مناسب کار دی؟
دیو بل دل بدومره مهم نه وی لکه سات چ مهم دی، او اړیکه خپل پر ځای دی، د ځان ته خوندې تو د پاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته به غوروي.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څیړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر منو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خواند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو په کار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپاره په ډېری خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدس ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې ترڅنګ یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع شو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي دغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. ورستی ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر لسلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کارې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ سي مال واخلي، که کسان ډېری نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږي نو یو کس لپاره دوه کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکو، یو خورو خولنه ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخور خلل ته موایز مګی نوړو مخپله کړی دا، نو بیا هغه مکوړ ته ووسو، بیا د مشران کړه د اکثران لارسي ال دغه تیار وخه په خړی هغه وخري چې مې وچکی، بیا لغه نورسم مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره، بیا پر دې افسګان ته ورسي هغه سره وکي دغه نورست، بیا کله سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو، ایتي تقسیم وکي پلانای پلانای لاس کور به نن راکی پینځه کور بګه غدا چای راکی، پینځه بغرمې وړي راکی، پینځه دی یا سلور دی بیګا مړی، امدا ته درش په باندې کورونه تقسیم کو، د ډل ډل ګرځو تا کر راځو ما کر راځي، بیا خور خلن ته لاړ سو خوند مندم راسي، مکر چا خوند مندی آغا غو کر بوز بس رفت اما شروع سی درسلو رزی خوشحالی بیا سی برت راو گرد بیا مغا بیا دی مغا اوران مستانی او اوران زرون رزی
دا کابل وسن کې مریم وای چې پختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وی چې خپل د چیرې تاګ موقع نش پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم، دا دختر په ورځ کې یو دیګ په خوام ظرفونه مینځم، دا دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کړه زختن مبارکي وکم. باور بدی را شکنه، اول میز جامعه ها خونده میاد دیگه کاسید که ظرفونه میزید که هرچه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول او رز اول سوابی وقتا چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچه و که وقتا میکاری ها خونده بیا نزم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکی بیا چه اختر لخیر خلاص بیا نزد سوابیم وست نزد اختر کام طول سره هر یامیم بیوینی بیا نو خاندی بیا خلاص زرف نکارده ولی چه زخ پلا تنای من بلچوک نشتر اصلا دیر سره توب داده اختر پا قربانی پا ورازی دیر خلق سره کی او دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کم رنگ کردی. ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی. چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته ای که ده فاصلو لامل کردی.
خواه دیر زیاد خواله پدی و چه کلا با اختر سو پا اختر که بیا غرط واله طول خپل و خپلوان و نگده دوستان و کر بطلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
دیر فان پچیر دیر کسان وای چې اختر مبارکی دی لری لارې څخه د ټلیفون په مرسته نکېږي دا اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غوړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګونې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځای فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي ځه اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیر هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي ترڅو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالی خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خودي د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو، کچیر د ټولو رسنوی لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري د ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل تبارکی ورکو دا په غوړوي، ځکه موږ د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه سات چې مهم دی او اړیکې خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپه هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړی، ژوند په شپه کې خبرونه پای ته رسو، تربیه خې چاري.
کړم مالو زر درنا قربان کړم تخپل سر درنا قربان کړم شاعری میں در نظار شاہ زندگی میں در نظار شاہ خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شاہ کا سجدہ در تا جائز وے وہ زمان خانہ کعبے زما کور پتا جنت دے ماد پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نگرچی نئے تد جون نگرچی نئے